ګرم شوم. هغې د ده خبره وانورېده. ټیکري ته ځیر وه او د سترګو په تورو کې لمبې ښکته پورته کېدې.
په جلال آباد کې د بهسودو د پل شاوخوا سیمه کابو نیمه پیړۍ پخوا په دې مشهوره وه چې د کاغذ باد میلې به پکې کېدې. نن سبا یې رستورانونه مشهور دي. د ژوند د خوشحالۍ ډیوې د هر وخت او هر ځای بلې وي. په دې دعا سره د باز محمد عابد د ریپورټ د اورېدو بلنه درکوو.
د بهسودو پل تر څنګ رستورانتونه که څه هم اوږده سابقه نه لري، خو اوس یې تر لرې لرې د شهرت اوازې خورې دي چې څوک هم له بل ولایت او یا هم له بهر څخه ننګرهار ته راځي، یو ځل خامخا دغه میله ځای ته ورځي او دغلته تیارېدونکي خواړه نوشیجان کوي. د جلال آباد ښار ګڼ شمېر ځوانان هم د شپې تر ناوخته پورې په دغه رستورانتونو کې لیدل کېږي. یو تن ځوان وویل:
فسیولار منې مو راغلی بهسودو پل ته، یو خو ګرمي ده او راغلی چې میله وکړو. چکر ته راغلی و، بل سیند دی ډېر ښایسته، یخې واګانې دي، غوښه مرتبهلی ده، ملګري را سره دي او سر مازدیګر هم دلته یو لامبو به چکرې به وخو او ماښام پورې بل دی انشاءالله ماښام نه بعد په خیر سره بیا.
یو بل تن ځوان چې د غوښو او کبانو خوړلو په خاطر بهسودو پل ته ورغلی دی وایي:
زما نوم سیف الله دی، یو تن د جلال آباد اوسېدونکی یم. دغه د بهسودو پل داسې یو ځای دی چې ښایسته د میلې دپاره ډېر ښه ځای دی، او دلته ښایسته هوټلونه دي او د سیند په غاړه کې ډېر ښایسته دوکانونه جوړ شوي دي، نو ډېر ښایسته خوراکونه غوښې مایان دي.
نوید شینواری چې په جلال آباد کې د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤل دی، له خپلو ملګرو سره یاد میله ځای ته تللی و. نوموړي وویل:
د بهسودو پل ته دغه هوټلونو ته راغلی و. دلته خو که وګوره، یو خوا د میلې دپاره ډېر ښایسته هوټلونه او ښایسته ځایونه جوړ شوي، بل د سیند غاړه ده چې کله دلته هر څوک راځي زما په شمول باندې، اول هوټل ته ځي او چې شی خوښېږي هغه ورته وایي، بیا د هغې نه پس په دې یخ اوبو کې د سیند لامبي او چې ښه ځان یخ کاندي هغې نه پس بیا ځي خوراک کوي. دلته نن تاسو ګورئ ډېر زیات خلک راغلي، زما هم زړه وشو چې راشم دلته د بهسودو هغې سیند غاړې له او د میلې په خاطر باندې.
هېره دې نه وي چې دغه رستورانتونه اوږده سابقه نه لري. له نن څخه 15 کاله وړاندې د طالبانو په واکمنۍ کې دغه سیمه شاړه وه، خو د سیمې اوسېدونکي وایي چې په کوم ځای چې د کرکټ لوبغالی جوړ شوی، هلته به طالبانو په علني توګه خلکو ته سزاوې ورکولې.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
ګټه چا وکړه دا د هند خلکو یو کیسه ده چې لینا شریفی لولي.
ګټه چا وکړه وو یا وخت یو کاغی و او دی کاغی دیوی هست که ونی پا سر بندی زاله لرله. دا پا دی نو خبره چه دی ونی پا بیخ که و سوره ده و پا دی سوره که منگره ما روسی. نو پا زاله که هگی و چه ولی. یو ورځ چه کاغی و تلی و منگور یه زاله تور و خود او دی هگی و پا خوڑلوی شروع وکړه. او چه ورسته هگی خوڑله کاغی را ورسیده. کاغی چه ولی دل چه طول هگه منگور ختمی کردی دی، نو سر یه درنوی پا دود ورته تیت کرد. وی ویل: صاحب، زه دیر خپشم چه تاسه می وگی یو زما ده هگه خوالولو تا مجبور ولی دی. تاسه اوز خپلی سوری تستا نشی، زال را پریگ دی. از ما در سر واده ده چه هر ورز با ده خپلو را طولو کردی و خوالو یو برخ تاسه تورنده کوم. منگور تا غوسه ورغله. د چه کاغی او کارغان ترزان تیت گرنل د کاغی خبره بابی زو بلله. ورتوی ویل: چتی چتی مغگیگه، طول ورز پر چتله او گرزی او بیا ما تا ده دوری ستونه که بی ما تا چه پاک تازه خوره را رسیگی پا اغو ناولی و خورو ولی جبکی اگدم چه تا پا مخوکه که نیولی او را وری وی. کاغی ده منگور ده کبر خبری پسر سی نوز غملی، هیچی و نویل، خو طولش پی پا همدی پیخ فکر وکر او پا سبا سهار نی غلاله ده ملکی مانی تیزان ورساوه. د ملکی د کور د باغ لپاسه تاویده را تاویده او لاندې په پټه ملکه څارله چې له سهارنۍ سړې هوا د خوند اخیستلو لپاره باغ ته راوتلې وه. کاغۍ پوره احتیاط کاوه چې د ملکې ورپام نه شي. دغه وخت کاغۍ د ملکې د خوب د کوټې خواته لاړه، له پرانیستې کړکۍ ور دننه شوه او د هغې یو طلایي بنګړی یې چې ډېر قیمتي غمی ورکې و په مخوکه کې ونیو او چې له کړکۍ راوتله د ملکې یوه نوکر ولیده. نوکر په هغې خوا منډه کړه چې کاغۍ الوتله. کاغۍ چې بنګړی ورسره و یو څه ورو روانه وه او نوکر چې له پښو چټک و په کاغۍ پسې ان د هغې د ځالې تر ونې پورې لاړ. کاغۍ چې ونې ته ورسېده لاندې نوکر ته وکتل چې دې ته یې پام دی او که نه، او کله چې ډاډه شوه چې د نوکر سترګې په بنګړي کې ښخي دي نو بنګړی یې د منګور په سوړه کې واچاوه او په خپله ځالې ته وختله. نوکر په بنګړي پسې سوړي ته لاس وروکت کړ او منګور سمدستي ټک ورکړ. نوکر په شیبه نیمه کې بې سده شو او بیا ومړ. د ملکې نور نوکران چې په خپل انډیوال پسې راوتلي وو په ساعت نیم کې را ورسېدل او خپل ملګری یې مړ وموند. د دوی له سترګو اوښکې توی شوې او ملکې ته په فریاد ورغلل. وی ویل، منګور زموږ ملګری وژلی دی او ګناه یې بس دا وه چې ستا په بنګړي پسې یې د منګور ستوري ته لاس اوږد کړی وو. ملکې وویل، موږ باید منګور ته د خپل عمل سزا ورکړو. ملکې له خپلو سلاکارانو سره مشوره وکړه او هغوی ورته وویل چې منګور باید خامخا ووژل شي، ځکه د پناهق از موږ یو سړی راوژلی دی. سلاکارانو دا هم وویل چې د منګور مړی باید د ماڼۍ په دیوال باندې راځوړل شي، څو په دې ډول ټول ژوي که هغه لوی دي یا وړه په دې پوه شي چې د ملکې د کسانو د ځورونکو انجام دغه دی. ملکی پلان ومانه او منګری مار د ملکی د نوکر د چیچلو او د بیوسه کاغۍ د هګۍ د خوړلو سزا ولیدله. منګری مار ووژل شو او مړی د ملکی د ماڼۍ په دیوال باندې راځوړل شو چې نورو ته عبرت شي. دغه وخت کاغۍ د ماڼۍ په لور والوتله چې د منګور د مړي ننداره وکړي. د چې په دیوال باندې د راځړول شوي منګور ننداره کوله، د خپل پلان په کامیابۍ باندې فخر احساسوه او د ځان په باره کې له دې تصوره خوندونه اخیستل چې ډېره تکړه چلبازه ده. دې به د منګور مار هغه د کبر خبرې وریادې کړي او بیا به یې د مړي ته وکتل او خوشحاله به شوه چې هغه څوک اوس بېوسه ویني چې دا یې ځورولې وه. کاغۍ څو شیبې په خیال او خوشحالۍ تیرې کړې او بیا یوه پوښتنه ور پیدا شوه چې په پاتې ټول عمر کې ځواب ورته ونه موند. پوښتنه دا وه چې د منګور د وژلو په بدل کې ملکې ته خپل بنګړی په ګوتو ورغی، خو کاغۍ ته څه په ګوتو ورغلل؟
امادالدین دوران د افغانستان د ځوان کهول یو لیکوال او کره کتونکی دی. د ده کره کتنې ځینو کسانو ته تیزې او تند ښکاري، خو کمال یې دا دی چې تر وسه وسه تکراري نظرونه نه بیانوي او د نوې خبرې د قبولو له اهمیته خبر دی. امادالدین دوران په دې مرکه کې چې اوس پهیې واورئ، په پښتو کې د ولسي ادب د راټولولو او څېړلو په بهیر باندې ځینې نیوکې کړي دي او په پایل کې د ولسي ادب په اهمیت او ارزښت غږېدلی دی. امادالدین دوران وایي،
ولسی ادب ډیر اړخونه د اهمیت او ارزښت وړ دی. فولکلوریک ادبیات د تاریخي لحاظ هم د ډیر اهمیت وړ دی، ځکه چې دوی په خپلو سینو کې لوی تاریخي پیښې رانغاړلې وي او دغه کار تاریخ لیکونکو هم کړی دی. خو تر هغې نه دې ته زیات ارزښت ځکه ورکول کېږي، دا زما په اند باندې، چې په دې کې هغه د شخصي د ذاتي دلچسپۍ خوښي او ناخوښي نه لیدل کېږي.
ښاغلی دوران، دا خو دې منمه چې پخوا به خصوصا تاریخونه په دربارونو کې لیکل کېدل، د زورورو خلکو په فرمایش به لیکل کېدل او یغوی به هغه پخوانۍ زمانه داسې انځوروله چې د دوی د ګټو د دوی د نظریاتو مطابق به وه. په دې کې شک نسته. خو بیا د فولکلور او تاریخ بیا ترمنځ یو بنیادي فرق هم دی. د تاریخ په تعریف کې ویل کېږي چې لسند سره تعلق لري. یعنی هغه وخت چې انسانانو خط نه درلود، په حقیقت کې تاریخ هم نه درلود. یو خدا خبره ده. او بل د فولکلوریکو موادو دی ولسی ادب د تاریخي کولو یا د تاریخ په سرګه دی ورته کتلو، یا وایب خدا هم دی چې فولکلور یا ولسی ادب چون سند نه دی نو ثابت نه پاتې کیږي. د وخت په تیریدو سره یه ژبه بدلیږي، محتوا یې بدلیږي، تغیرات پکې راځي، نو ډیر باور نشي پکې دی.
دغه دغه دی د تغیرات راتللو دا په خپل د فولکلوریک ادبیاتو دی یو خوبی نه ده.
په خوبی کې شک نشته چې خوبی بلري، لیکن په تاریخ کې استفاده ورنه مشکل ده. یو تاریخي پیښه ده څو سو کاله پخوا، او ته اوس غواړي چې په نن سبا دی وټه په واورې د دغه ټپې په دغه لنډۍ په مرسته د څو سو کاله پخوا پیښې پیسې کې وته بسره کوي. دغه بیا مشکل ده چې دا دومره په سلګونو کلونو سي په سلګونو حافظو کې دا لنډۍ ژوندۍ وو او څومره تغیرات به لیدلي. آیا اصل واقع به په امانت سره بیانوي او که نه بیانوي؟
انګریزي تاریخ پو ټینبی لیکي وایي چې دغه فولکلور چې دی بیا په ځانګړي ډول فولکلوریک ادبیات چې دي دا د انساني تمدن د مطالعې په برخه کې ډیر زیات مهم دي. موږ وایي هسې رانښتي یو د انساني تمدن د مطالعې په برخه کې موږ مادي شیان مطالعه کوو، حال دا چې دغه شیان چې دي دغه تمدن د روحیاتو سره اړه لري. او دغه فولکلوریک یا ولسی ادبیات چې دي دا د روحي تجلیاتو محصول دی. یعنی موږ کله د انساني تمدن مطالعه کوو، غوره دا ده چې موږ هغه د فولکلوریک ادبیاتو ولسی ادبیاتو له زاویې څخه دا مطالعه
نو د ولسی ادب یو اهمیت په دې کې سو چې د انسان روحیات، د انسان تمدن، د انسان ماضي او د انسان د حقیقت په پیژندلو کې را سره مرسته
کوي.
دا خو یو اړخسو په اهمیت او ارزښت کې نور څه ویل غواړي؟
قلندر مومن صاحب شکسپیر دی وی مشهور ډرامې په اړه باندې دا خبره کوي چې امکان دی ولري چې دای د پښتو د ولسی ادب د ادم خان او درخانی نه د کیسې نه په الهام اخیستلو سره دغه ډرامه لیکل شوې وي. یعنی له ولسی ادبیاتو نه د الهام یا د استفادې کار مونږ اخیستلی سو. دا ډېر زموږ شاعرانو خو شاعرانو هم دغه کار کړی دی. زه د بېلګې په ډول د اقبال شاکر صاحب یو شعر وړاندې کوم. د هغه یو ډېر شعر دی، هغه ډېر ښه شاعر دی. وایي چې نو دا جنۍ به ولې د اسمان په ژی قدم نه ږدي، یو چې ښایسته وي بله خور د زورور وي. همدغه خیال دا ټپه ډېره پخوانۍ ده چې که ناز کوم را سره ښایي یو ښایسته یم بل له لویه کوره یم. یعنی موږ چې دغه وخت څومره ارزښت ورکوو او هغه کوو، دغه ټول شیان زما په فکر باندې له ولسی ادبیاتو نه په الهام اخیستلو سره را وړاندې شوي.
یعنی بل کمال د ولسی ادب دا دی چې د مکتوب ادب، د لیکنی ادب لپاره د سرچینې حیثیت لري او د الهام حیثیت لري. د الهام د منبع دای بل کمال سو. او ولې لغه مستقیم اهمیت خبرې نه کوي؟ خپله یو بې پایه ښکلا پکې ده.
او په ولسی ادب کې ډېره زیاته ښکلا موجوده ده. هر قسم ښکلا پکې ده، درد پکې دی. دا موږ د ټولنې څومره اړخونه دي، دغه ټول اړخونه نمایندګي کوي.
ښاغلی دوران، اوس به یوې بلې پوښتنې ته راسو. د پښتو ولسی ادب پیسې کې د ترسره شوي کار په برخه کې اوریدونکو ته یو څه وایست؟
زما په فکر باندې په پښتو ادب کې د ولسی ادب په برخه کې د تحقیق هغومره کار چې لازم ونه دی سوی، خو بیا هم زموږ مشرانو لیکوالانو هغوی هڅه کړې ده چې تر خپل وسه پورې کار وکوي.
زه غواړم دوران صاحب ماضي ته یو نظر وکړي. یعنی د فولکلوریک تحقیقات یا ټولونی یا په فولکلور باندې کار له څه وخته پیل شوی دی او کوم مزل کچ کړی؟
په فولکلور کې لومړی ځل فکر کوم د محمود طرزي صاحب سپارښتنه باندې. په لومړي ځل غلام محیدین افغان صاحب د متلونو یو مجموعه چاپ کړل، له متلونو یې راټول کړل، هغه یې چاپ کړل. همداراز محمد قدیر ترکی صاحب مقالې هغه کړلې د فولکلور په اړه ولیکلې، او هغه کتاب فکر کوم په کتابي شکل هم چاپ شوی دی. دغسې محمد ګل نوري صاحب ولسی کیسې چې دي هغه یې راټولې کړې دي، په درې ټوک چاپ شوي دي. اوس وخت پرې هغه انګلیسی ژبې ته هم ژباړل شوي دي.
ملي هنداره،
او ملي هنداره هغه کار شوی دی. دغسې د پښتو ټولنې په اساسنامه کې دغه د فولکلور راټولولو موضوع هم شامله وه. یعنی هغوی دې ته کار ویلی و پښتو ټولنې. دغسې په 1950 کال کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یو د فولکلور په نامه باندې یو بنسټ تاسیس کړ. هغوی یوه مجله شروع کړله چې د وخت په تیریدو په هغه مجله کې بیا نور څه راغلل، حتی هغه کوم ارزښت چې درلوده د فولکلور لپاره یې څومره کارونه کول هغه ارزښت یې له لاسه ورکړ او کارونه یې
البته اوله ګڼې یې مالوسې دي اغه لسره تر پای ټول فولکلور
پاړه او یقیني خو په ورسته د وخت په تیریدو سره اغه یو څبل څور نه جوړ
شو او د ساور له کودتا ورسته دا د دې مجلې نوم بدل سو بیا هغه هم د فولکلوري کارونه کول
به کول خو روحي صاحب لیکي وای چې اغه سی کار چې څنګه و اغه کارونه چې هغه په لومړی سر کې دوی شروع کړي وو په هغه پیمانه په هغه اندازه کارونه یې نول، یعنی کمزوري وو.
خو په هر حال یوه لړۍ روانه وه. په اوسني وخت کې د فولکلور ټولونې یا د فولکلور باندې تحقیقاتو هغه څنګه ده؟
دې خبرې ته راځمه. له دې نه مخکې باید دغه وضاحت وکوم چې په دې برخه کې کومو خارجیانو کار کړی دی. انګریزانو الفنسټن کار کړی دی، میجر راورټي کار کړی دی، فرانسوي ډرمنسټریټر کار کړی د پښتونخوا د شیر هار او بهار، هغوی چې کارونه کړي دي. همدغسې زموږ پښتنو مشرانو چې کوم کارونه کړي دي، مثلا سیال کاکړ صاحب په دې برخه کې ډیر کار کړی دی.
البته هغه انګریزان چې تاسو یاد کړل اروپایان، هغوی په 19مه پیړۍ کې دا کار کړی و، او هغه افغانان چې ته یاد کړل هغوی په 20مه پیړۍ کې کار کړی و. خو اوس لکه چې لاړی کوزي پښتونخوا ته،
په لومړي سر کې د فولکلور ټولونې په ارزښت باندې هغومره موږ نه وو پوه څومره چې هغوی پوه، ځکه په لومړي سر کې دغه د فولکلور راټولولو کار انګریزان اروپایانو شروع کړی و. ډبلیو جی تامس دا کار هغه کړی و. لومړی اصطلاح دا د فولکلور اصطلاح وکاروله په یو انګریزي متن کې، او هماغه وش نسبتا د شرقي نړۍ په پرتله په اروپا دغه کارونه ډېر په تیزۍ سره روان و، هغوی دې ته ډېر متوجه نه.
او په کوزه پښتونخوا کې د ډیورنډ کرښې هغه غاړې ته په دې برخه کې چا ډېر کارونه کړي دي؟
سیال کاکړ صاحب چې دی مونږ یادولی سو، هغه ډېر زیات کار کړی د فولکلور په راټولولو کې. دغسې نواز طاهر صاحب ډېر کار کړی دی. له نواز طاهر صاحب نه مخکې مولانا عبدالقادر صاحب، هغه ډېر کار کړی دی.
هغه څه کار کړی و مولانا عبدالقادر؟
هغوی تیوریک کار کړی دی، یعنی په مجموع کې په ولسي ادبیاتو نه بلکې فولکلور کار کړی دی. د فولکلور په ارزښت باندې هغوی یو څه کار کړی دی.
د ډیورنډ کرښې په هغه غاړه کې ګمان کوم سلما شاهین هم دې یادولو ده.
و یقیني سلما شاهین صاحب هم د ټپې راټولې کړې دي. خو په هغې کې یو خبره دا وه چې هغه یو دولتي کار و چې دې کې د وظیفوي مکلفیت له مخې دغه کار په غاړه.
خو په هر حال د فولکلور یو ډېره لویه مجموعه یې راټوله کړې ده، د دې په سرپرستۍ، د دې په
دا کار یې کړی دی. دغسې له هغې نه وروسته سلما شاهین صاحب یو بل کار هم کړی دی. دې په مشرۍ باندې یو کار شوی دی چې د فولکلور باندې یو تحقیقي کار یې کړی دی چې 20 لیکوالانو ته یې موضوعات ورسپارلي دي. په هغې باندې مختلفو لیکوالانو، ډاکټر انیف خلیل او ډاکټر پرویز مهاجور او هدایت الله امید، دې خلکو کار کړی دی. او په 20 ټوکه کې داسې یو پروژې شکل یو کار سوی دی، او په 20 ټوکه کې دا کار را مکمل سوی دی چې هغه نوی دا کار بشپړ سوی دی.
کبیر افغانستان ته راسو.
افغانستان کې لنن تقریبا 30 کاله مخکې چې ماته ډیر زیات مهم کتاب هغه ښکاري، هغه د رفیع صاحب د خلکو سندرې دي چې ډیر مهم کتاب دی، د فولکلور د طالب علمانو او د هغه شاګردانو د راهنمایي کې هغه ډیر ښه راهنمایي کولی سي او ډیر څه موږ ته په لاس راکولی سي. امکان دی ولري چې هغې ځینې خبرې موږ چیلنج هم کړی سو، خو زموږ د رهنمایی لپاره ډیر کار ورکولی سي. دغه راز هیوادمل صاحب چې ولسي سندرې کوم کتاب اثر لیکلی دی، په هغه هم ډیر هر اړخیز دی او ډیر څه پکې رانغښتل سوي دي. هغې کې ډیر کار سوی، ډیر زحمت او خواري ګالل سوې ده. دغسې روحي صاحب دی چې هغوی هم د فولکلور په ارزښت او په هغه تیوري باندې ډیر عمیق او ډیر ژور کار کړی دی.
ښاغلی دوران، په افغانستان کې د فولکلور د ټولولو پیسه کې خو خورا واره کارونه ډیر زیات سوي دي. دا غټي خاوري د ننګرهار د خلکو نکلونه ټول کړي وو، یا شاغلي عبدالکریم پتنګ په فولکلور کې کار کړی دی، یا استاد بختانی د چاربیتو په ټولولو کې لویه برخه اخیستې ده. نو ګمان کوم ټول یادېدی نسي، په دې به اکتفا وکړو. خو اوس به دا راسو چې د دې فولکلور ټولولو پیسه کې چې کوم کار سوی دی، یا اوس هم ټولیږي، ځوانان لګیا دي، ځینې خلک محصلین دي دا کار کوي، د دوی په کار کې داسې لویې نیمګړتیاوې څه دي؟ کومو ټکو ته دې پام وکړي؟
په هغې کې یوه نیمګړتیا زما لپاره هغه د نکلچیانو د معرفي نشتوالی دی.
چې دا نقل چی څوک دی څوک لند دی لوسته دی نه لوسته دی د کم ځای دی او البته
د دوی خبرو ته د اعتبار هغه مخه نیسي چې کوم اعتبار ورکول کیږي د هغه مخه تر یو حده پورې نیسي
ګومان کوم تاریخ به مهمه یعنی که یو نقل یا د ولسی ادب یو بل اثر یو چا پیدا کو باید امغه تاریخ سره ولې کې چې په تاریخ می پلانای ځای پیدا کړی دی
تاریخ می په تاریخ ډیر مهم دی تاریخ تر څنګه دغه دی زی هغه ځکه زمنګ ولسی ادبیات چې دي زینی ژانرونه د سې دي چې هغه ځنګړو قومونو ته ځنګړي سي وي ځنګړو خلک ما د کاکړی غاړي چې کوم دي دغه راټولونه کې باید زای ذکر سی هغه خلق ذکر سی
او وفتن کاکړی غاړي دي په غزنی خوا کې هم ستایو څه قندار خوا ته هم ستا نو که صرف دې کاکړی په غاړو په نوم راټولې سی او خلک به فکر کوي صرف کاکړی وای حال دا چې
خو دې باندې صادق جړک په خپل یو مقاله کې هم یادونه کړې ده چې دې ته باید کاکړی غاړي وویل سی ځکه دا په لومړي سر کې د کاکړو د غاړي
د نوم خبره بیل ده ما دې هغه خبره کوله چې تاسو ول چې ځای هم ډیر مهم دی او البته د فولکلور لپاره چې لوی کار کړی دی په دې ځوانو محققانو کې صادق جړک هم باید یاد شي لوی کار کړی دی شغله دوران ستاسو په نظر باندې په ټولولو کې نو عمده ستونزه هم ده چې دوی هغه لکوم ځای چې راخلي لچا چې راخلي غنوم نه اخلي د منبع او دغه منبع نه معرفي کوي او مکان او زمان ته اشاره نه کوي کله کله داسې نه وي ده فولکلوریک اثر لولې ژبه یې داسې رسمي او لیکنۍ ژبې ته ورته وي حال دا چې استاد نوری دی خدای وبخشي د ملي هنداري نکلونه چلولې نو ته به دا فکر کوي چې د 15 اویا کال په خوا په کندهار کې یو نکلچی ته ناستې یغه د سبک په ساتلو کې لوی کار کړی دی امانت یې حفظ کړی دی لیکن د کابل کې به ځینې نورې مجمع خپرې سوې دي متن یې داسې وي لکه د ولس چې نه وي لکه یو څه ګوتې چې پکې وهل سي وي له دې نظره تاسو څه تبصره کوئ
په کار دا ده چې د ولسی ادبیات چې کوم دي هغه له ولس نه راټولېږي باید د ولس په ژبه وړاندې سي په یو وخت په پېښور کې د پښتو اکاډمۍ د ټپو د راټولولو کار شروع کړ په یوې ټپې باندې به پیسې ورکولې بیا نو هغه وخت کې دغه لیکوالانو یا شاعرانو هغوی د ځان نه د ټپو د جوړولو د دغې ولسي سرمایې یو مصنوعي کار شروع کړ په دې خاطر چې یو څو روپۍ پیدا کړي دغه کار هم د ولسي ادبیاتو لپاره ډېر زیانمن وي
که د ټولولو له ستونزو او له نیمګړتیاوو یې راتېر سو په فولکلور باندې چې کوم شوی تحقیق دی په هغې څه کې خبرې وکړئ دغه تحقیق په کومه خوا روان دی کمالونه یې څه دي نیمګړتیاوې یې کومې دي
په اوس وخت کې چې کوم تحقیق روان دی اصلا تحقیق ډیر کم دی یعنی په نشته حساب دی کلک څه تحقیق په اوسنۍ زمانه کې کیږي د پولیسي ادبیاتو کوم تحقیق کیږي هغه تر ډېره کتابخانوي تحقیق وي دا چون ولسی سرمایه ده د دې په ځای چې ولس ته راځي سي ولس ته مراجعه وکړي او ولس نه په دغه اړه پوښتنې وکړي د یو مشکل په اړه پوښتنې وکړي دوی راځي یو کتابخانه کې کینی او د کتابونو په سوي کار باندې خپل تبازنای کوي او د هغه له مخې تحقیق کوي
وزه غواړم په لنډیو باندې یو تحقیق وکم نو کتابونه وګورم پښتني سندرې دي یا روحي سندرې دي یا اکیډمیسین سلیمان لایق د لنډیو لوی ټولګه راټوله کړې ده نو زه به آیا دې کتابونو ته مراجعه نه کوم
استفاده په دې معنی چې هغوی دغه کتابونه ولولي د هغوی رایې واخلي او د هغې رایو په اړه خپله رایه ورکړي دا نه چې یوازې هغوی څه کړي دي هماغه راواخله او په بل کتاب کې کاپي کړه او هغه چاپ کړه
پلانای دا وایي او پلانای دا وایي شغله دوران ده خو ځینې خلک وایي چې زموږ د نور تحقیق حال هم همدا دی استاد پلانی دا ویری دی بس هغه خبرې
کوي او هغه یو تسلسل نه مانی جدادی تحقیق په لاغه کې په برخه کې یو ډیر تاوانی کار دی موږ له کار کول نه ورسته کوي
دا خو د تحقیقي کار یو نیمګړتیا وستاس په نظر نور
د غراز محققین چې اوسنی محققین دي د پخوانی او باورونو باندې تحقیق کوي فرض کا د ولسی ادب پخوانی تاریخ دا و چې اغه اثر چې په بنالی کلی باندې خله په خله لمخکینه یو خلکو رسته یو خلکو ترافات کیږي لو لیکوال نه معلوم شاعر نه معلوم دغه ولسی ادبیات دي دغه تعریفو حال دا چې اوس دغه تعریف زین لري اوس موږ ډیر داسې ولسی سرمایه لرو چې هغه ولسی ادبیات دي خو له شاعری معلوم دی
لکه چاربایتي
او دا یو مثال ورکړ په دغه پخوانی او باورونو باندې
نو که د ولسی ادب لپاره دا شرط کې نشته چې نالیکلای او ویناوال نه معلوم او سینه په سینه نقل سوی کدا شرطونه ونه منی نو لیکنی ادب به فرق به څنګه کوي
په لیکنی ادب کې د فلسفه وی عرفان وی علم وی د نور اغوی خو پولیسی ادب کې د تصوف او داسیان کوي هم ډیر کم دی یعنی هغه د موضوع له مخې موږ ته دا ښکاري چې دا ولسي ادب دی او دا لیکنی ادب دی یا دا معاصر ادبیات دی ټي اس ایلیټ وایي هر نسل باید د تحقیق او د تنقید لپاره خپل اصول ایجاد کړي دوی باید یو خپل طرز ولري یو خبره بله هم ده چې دلته چې کوم کلاسیفیکیشن سوی دی هغه د ولسي ادب دغه ویش چې کوم سوی دی هغه له دریو مختلفو غیر منطقي لارو سوی دی په ځینو ځایونو کې د موضوع له مخې دغه ویش سوی دی په ځینو ځایونو کې د شکل له مخې دغه ویش سوی دی او په ځینو ځایونو کې هم د ویلو د انداز له مخې دغه ویش سوی دی
نو څه باید وسي
د دې لپاره باید یو سیستماتیک کار وسي او هغه کار یوه اداره کولی سي
په دې لیکنی ادب کې هم دا مشکلات سته دا کلاسیفیکیشن ډېر اسان هم نه دی تاسې به د خوشحال خټک دیوان لولئ ظاهرا به غزلي ظاهرا په دې معنی چې لومړۍ دوې مصرې به یې هم قافیه یې محتوا به ټوله د یوې قطعې یې صرف یو نصیحت به یې هغه تغزل به نه یي پکې لیکن چون هغه دوه لومړۍ مصرې هم قافیه دي نو د غزل په برخه کې برغلی حال دا چې غزل د محتوا لمخې یو ډول تعریفې دی سي د شکل لمخې بل ډول ګومان کوم دا خو د موش په ټول ادب کې دا جنجالونه سو د ولسی ادب لیکوال هم نسو ملامتولی وروستۍ نتیجې ته رسیدل هر عقل په اوسني حالت کې سخته هم دي
په لیکنی ادب کې دا دوه خبرې دي چې یا د شکل لمخې دغه ویش سوی دی او یا د موضوع لمخې دغه ویش سوی دی خو په ولسي ادب کې دغه ویش په ځینو ځایونو کې د ویلو د انداز لمخې سوی دی
تاسو وایئ چې دا صحیح نه ده دا درېمه خبره
په لومړي سر کې باید دغه ویش په یو ډېر سیستماتیک انداز هڅه وسي کار به مشکل وي خو ناممکنه نه ده مثلا د بدلو په اړه باندې خبره کیږي چې یو ساده بدلی دي دوم سپری بدلی دي د دې ترمنځ دغه تفکیک چې سوی دی یوازې په دې چې سپری بدلی چې دی هغه تیز ویل کیږي نسبتا د ساده بدلو پرتله باندې یعنی د ویلو د انداز له مخې دغه ویش په ځینو ځایونو کې سوی دی په ځینو ځایونو کې د موضوع له مخې دغه ویش سوی دی فرض کړه دغه غزل دی د مقام سره د شکل لحاظ دا سره یو شی دی مقام او خو دې چون د موضوع خبره کراسي مقام نصیحتونه وی او د محلي سندرغاړو په د موسیقي او د محفل په ابتدا کې او شروع کې به مقامونه او دغه د نصیحت ډک خبرې کولې دا مقامونه به وړاندې کول یعنی د شکل لحاظ الته هیڅ کوم فرق نسته د غزل او د مقام تر منځ
کورستي پښتني تر اسم شغلې دوران څنګه نن سبا تاسو هم په فولکلور باندې کوم کار کوي
یو کتاب دی چې د پونتون د محصلین لپاره لیکل شوی دی هغه کتاب کې زما په ذهن باندې ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې هغه ډېر ګټور کتاب هم دی خو ولې یو لړ مشکلات لري او چون د محصلینو لپاره د لارښود حیثیت لري نو د هغې د خپلې وسې د کره کولو لپاره مې په دې اړه مې خپل کارونه شروع کړي دي
کامیاب اوسئ
مننه